السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست وایم وړاندې به نور بسته پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو دوله پارا دوار لوریو هندی حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستیو او بلاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لک ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیې باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی د ژمي په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړې دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړۍ له پاکستانه له 4 لک ډیر بې اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزې ترانګه کې په سیمه ییز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ترهګر سازمان ګڼي یو 4 ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزې ترانګې درنې بمباري کړې دي اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر وړاندې په اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 240 تنه یې ارغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شو فلسطینیانو شمیر څه باندې 14000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغه دوه سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوې دي د جرمنی د کورونا چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشۍ او عملیاتو لاندې ونیولې چې یوازې 14 په برلین کې دي د جرمنی د پولیسو په خبره چې د حماس تنلارې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمنی کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغې ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورونیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکسته سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتری خوالی د پایتر سوالو د نړیوالی ورځ په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د خزو زده کړې کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړی دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړی دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر وو، اوس څومره اغیزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشری حقوقو او خزو د حقوقو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشری حقوقو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه خبرونه پایل کول دوړو، اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او ریدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و، په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پخاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، او نه یې د کور پلارګنې مني او نه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه شاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخواره چې هم دلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، ده خو ډېرې سختې د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا ټول چې په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا، دا تاسو ولې نه مني؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه یې اساسي او لومړنی حق
چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانین ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي خو موږ عملا اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي په دې باندې بحث کوو خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې ستړي مشي اغلې نیازی د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشان ته د راډیو ټول مینهوالو ته تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو نه د کار حق لرو او نه هم د صحت حق لرو په باید یا به د کور یا به د ګور یو نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالې ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو ته وړاندې کړم ډیر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم د ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ دوی به ویل چې چپلقې زهره کیږي موږ پښې نه زړېږي تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو دوی تلی سوزېدله دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه ده ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودله او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدله او د دوی پښې نه زړه کېدله دغه ځای ته قتل کېدل خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده که یوه ښځه هم په بله ښځه باندې یعنې د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله یعنې هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري نو همداشان ته په بدو کې ورکول یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده یعنې دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده ولسوالۍ نه ده د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي دغه احترام وشي تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده دا کوم انتها ته ظلم ده دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټوه دا ما خپل سترګو لیدکاته خبرې دي دروغ نه وایم خدای تتلون که ما نن می دا جبه لنده در سبا با وچه ای خو دا هغه عقاید دی چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به امروسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په جمهوری نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرد سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کیږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، سلام الله تعالی میمنه دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته او نو خپل هماغه جلۍ ته څه شی وایي، ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او اصلي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا څه چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس وایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې واسطه وانده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ د کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم دا چې باید کله چې یو مور تعلیم کده وسی، کله چې یو مور زده کړه وکړي، زما په نظر هغه هیڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بد منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو، تاسو دا فکر وکړي چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخلې ده، زه خبرې ما کله چې زه
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپل خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبري کوي چې هغه فلاني خلو خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر څه شروع کیږي که کورنۍ تم صحیح تحصیل کرده باسواد اوسی زما په نظر هیڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او د هغه وروسته د کوم دانش توکي د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکل لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي د نجونو په هکله د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هیواد په هکله چې دا کورنۍ څه شی حق لري تاسو باندې خوټ شي اقلری موټ شي اقلری او هیوا تاسو باندې شي اقلری زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقیږي کفن پنځون تزي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهیږي چې ما د اول نه زما په ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم زه هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کو اغلی صافی بیرته تر راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل تا کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کډینجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کوي د کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دي دوی د شراکت موضوع ده دا ټول غندل یو له طالبان نه بیا بیا غوښتي دي چې خزوتا د کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا وختنی نه دی منلی او نه دی عملي کړی او دنجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه اماسي تړلې دي خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پوښتنه دا ده طالبان چې د خصو د حقوقو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله نه کله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو باندو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه وسم شته
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړی دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر وکه دې فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوه هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به هم مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی زین شته دسی مراجی وسته چې ما به ملامت کی او ما به فشار وی او بل اخر زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري. خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بیرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بیرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې وسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي. طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شو ویلای چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وزه کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې هم دا اوس رایج ده، دوی خپله د دوی خپل مشران چې دا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي، او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ کی خو دا احتمال ډیر چې هغه نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدی پکې زیاتې
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي یوه بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوال چې نه راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریښودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار دغه د پاره د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وهڅول شي چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي، او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دا مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرسلاري حکم فرما ده، د هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي، او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شوه، ځینو ښځو یا سړیو ترې ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو، او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه وو. اول امنیت نه وو، څوک احساس د امنیت نه کول، هغه کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، چې تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاړ شي، تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلې ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه وو، هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی وو، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنې هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی وو. دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی وو چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې، چې تاریخ په هیڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شوله، او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې دی خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاری، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبان وکړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سولکه پې هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅ کله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر خپل اسان تطبیق نه کوي. دغه شل کال مخکې وروسته د غني په وخت کې شل کال ډېر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی عیسه درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، اوزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړې ده په هغه حکومت کې کوم بدي شته هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو، هغوی وظیفه تللې فیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې دغه همدغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زمونږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې اوزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې د دمداه ځواک کله کېږي، اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم هغه امر سنی چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصي کې دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو و. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر سنی هر شی باید دوی برابر کی، مگر مکتبونه خلاص کی پدونه شاید اول خو مکتب باندې که خزر به وظیفه نه وباسه پدونونم باندې سو دو خاصن دوی به خبری باندې باور نه لوس او مشکل سوند دادی چې ته طالبان یو اغنی دی یو دل نه دی طالبان فو دولتي ګلدی دوی کول نه خپل مانک جوړ سی او خپل خبری یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. مای وای چې مکتب خلاص کی نه، مای وای چې مکتب خلاص نه کی نه، مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کی کار شي هغه دغه په افغانستان کې خځې کونی دی خپل خاون لرا کوي په جنگونو کې ځمن نه لري بچا راشه نه لري نو مجبور دی خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمای وای نه هیڅ باغې به ځان کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر ووسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده، کار کولی شي، زده کړه کولی شي،
نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمایي د ښځه نشته، که د بعد د بهر نه د نورو هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی غره کوي چې د خارجي ښځې هرڅه خو پرېږدي د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي، هغه د څه لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي، وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي، کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي؟ که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه اسلامي حکومت
ده؟ بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتا سونه غواړم چې پام دی متفسره واورم، او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکړو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی، د زدکړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولې، او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره، دی نجونو لپاره، دی نورو خلکو لپاره، دی ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا د سویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشه تولیږي. نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم سنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه، هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم، نور بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای، نور یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ست ست هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي.
دا حق سی تباشو برباد شو لمه زلار پدی یوم
و بخی دی ما دی دی خپرولی وقت می را پا ختمی دو دی ورستای پختنی کوم و آغلی امیل لتاسو نی پختم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالی بڼې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالی بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نن اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي یو نسل نه تباه کېږي بیا په نسل نسل تباه کېږي دا په دې څېړنه شوي تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو م راته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه لنډ څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه ته بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي.
دقیقا اما پوهاوی او د مکاتب او د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې لپاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ بېرته دوی اړیستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي پوهنتونونه پرانیستل شي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی له تاسو نه غواړو چې خپل خبرې م راټولې کړي او لنډ راته ووایي داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یادې کړي نورو میلمنو م یادې کړي دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده ماهیر هر وخت زودګیري تازه است که ډېری خور ډېری نجونو بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي. مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي. مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا دا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور باندې راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي. د هر چا هیله ارمان او ارزو دا دي چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي. زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. موږ چې هلته لاړو مجبور خپل ژوند سفر
نشروکو. ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت را خلاص شو له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم. دوستانو د نور بس دی ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاو تریخوالی د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړي. د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله اوږی امیل مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګ د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدرې واړو مننه تربیه خېچاري.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دیرش کاله د دې پر سر دوی نړیوال څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندې کولو ایلوه کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند شو دوی ته بالا ګټه نه کوي، نو یې بالا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کیدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لحاظا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي په دغه غبرګون کې، د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه پدار شو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنی؟
السلام علیکم. محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو د دین څخه او سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبر یاست چې زموږ پر افغانستان ته بېخي ډېر انجه سوې دي. تقریبا یوه هفته یې یوه هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري، داخل په افغانستان کې وفات شو چې مهاجر دي، دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته رانږدې شو، نو په خیمو تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځ به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نه شي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو واسطه.
زموږ د مهاجرو نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجرو لاسنیوی وکړي. زموږ روان دي د خو مهاجر په زرګونو مهاجر وسته د بولې ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوس سہولت به به د ګازو د بیو کول شي، د ګازو ټانکۍ او تکشه شول شي چې دا یو ټانکۍ 15 دیش ټنه دي. هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز ورکول شي او دا غوښ موږ دا توو چې د حکم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي، د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر په سر باندې کپ کول کې اتلستاني کشلتاني کوي ک 15 ډالر ورکي، او بیا طالبان هغه ته دولتي مزکی ورکي. کوم څوک چې دولتي مزکی نه لوي دولتي مزکی ورکي، دا خلک په یو میاشت کې په شش پی کې د نن خپل ولسوالیان تکلی سي خپل کوونه په جوړوي سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې ته هم دا ستوتب جوړ سي چې لته په کلی هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاوي دولتي شي ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه له تکلیل دي. دا ټول ته بیا وس کدي بیا وسګاوي دي، دا په دوه کال هم خپل وسګاوي نه سمولې. موږ دغه خواسته کوم ته داته چې په نفع باندې 15 ډالر ورکي، نو علاج مفتي، خوراکي مفتي، هر څه مفتي. دا 15 میاشتې د یخ چروان دي، د دغه 15 میاشتې نفع باندې دي هر څه مفتي. والسلام.
سلامونه احترامات مې د ازادي رادیو ټول کارکونکو قبول کړي. الله دې چې جوړ روغ وي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت غوښینه او نسلي چرګانو د پاره ملارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو واردات څخه ډیر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالیه 100% لوړه شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوي. ډیر مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو، نو دا زموږ برخ شدی په دوی کې کی خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ حق تر مسلینو پورې ورسي، تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دی، وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز ول خوش خوشاله بایسته، زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام خپور کړئ. دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي، متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله، خو بیا هم انار سوی دی، خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپل لرو، دغه سی پراته دی بازار کې څوک نه رانیسي، سوداوی نه کیږي، تجاران نه ست، لارې بند دي، نو انار مو ځای پر ځای پراته دی ورسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دی دلته په خپل کور کې، د دې څوک نه ست چې رانیسي یا بازار ته یوسمه. نو هله مو د حکومت څخه هم دا د لوړپوړو چرواکو څخه هم دا چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي، بازار ته پیدا کړي، تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو، مصرفونه ورباندې کوو، تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري، نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هله مو دا د چزما پیغام خپور کی، او موږ د انارو لپاره، د نور اصلات لپاره بازار پیدا کی، او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي، تر څو زموږ سوداګری د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت تراسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پښتون ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته ده اکثره. د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو، نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلیمه په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم، ته وی ټول عمر یې خور زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو، او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی